د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لا اخیستو ډاډ کړی دی ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړی او دریو کلونو کې به 540 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسمو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په یوه الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سکه لپاره تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن څرګنده کړي چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندي روینا سمداسانی خبريالانو ته ویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکې وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2023 کال پورې بشپړه وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړي چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړی برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکه واسلري اړیکه ونیسئ کنه یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 212 45 01. اوریدونکو اړیکه ورسته ونیسي خو اوس ورزو خبرونه پیلو ل خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشي کور مو ودان چې موږ بلنه مو منله. همدغه په لوی خارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې ورسته یو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاکو اوبو ته لاسرسی خصوصا د څښاک پاکو اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده. دا مهال
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب ستونزه خو د هغه نه شروع ده چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمی بدلونونو او تاثیرات او کرات و مرات و دلست کالا کیگی یا زیاتره خلکو تای اولاندی کهو او دونرانو تای اولاندی کهو دولت تای گویزد کهو سه تغییرات اقلیمی متاسفانه دی افغانستان بالخصوص دی زراعت او دی اوبو برخو که او مالداری برخو که دیر زیان من کرده ده. او مو گفتاسی اوز دغا کرکی چوکی گیریو نور بیخی آغا چاره و آغا وگمحال پلانم تی باید دوده متاسفانم ندرلوت اوز دست و پنجه نرم که او داغ مصیبت اوز دیموک دروازه تا رسیده لی او اکثرا مبتاسی خصوصا اوز وقت که اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب کابل کې د غسونځ چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوسه ده؟
وبخیر
و مال چې کابل کې د غسونځ څومره محسوسه ده ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به له حد از تراکم دی نفوس زیات دی او مصرف دی اوبو زیات دی. موږ تاسو اکثرا اوس د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دیدیم نلری توس مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوی آغا امکانات نلری تی از دی اقل آغا خپل آغا سادانو نور مو کندی و زمینه دیدیم مساید چیزی اوبو ترین استفاده او کی متاسفانه اکثرا نوس اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموږ مایندو دا اکثرا وګور او ډیر پوسټونه کې ګیر دي سه کا خدای وکوي او دا مشکل فقط د لپاره هلیږي چې موږ تاسو ورخ بولرو باران ولرو زمينه دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دي د ورخ په برخه کې کورخ ټول رو موږ زراعتم لرو مالداریم لرو صحتم لرو اووم لرو کورخ نه لرو نو متاسفانه سه لانجه کې ګیلو.
بله نور سه پښتنه دا په ولاړیږي که څه هم دا مخو چې دا یو ډاکټر دا موضوع جواب کړی وای خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوي دا پښتنه را ولاړیږي چې پاکي وب ولی مهم دي یا د څښاک وب ولی مهم دي آیا که لپاک اوبو نه علاوه نور اوبو استفاده کیږي د انسان ژوند ګواخي؟
ګوري موږ تاسو په طبیعت کې سلور برخه هغه د ژوند اړتیاوې سلور بخشو کې لرو. مثال اوبو د خاورې د هوا د او غذا د ټول برخو کې که اوبو که هوا که خاورې او که مواد غذایی دا که کړی او حفظ الصحه مراد ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسو هوونه لرو هغه هغه زمينه ورته مساعد ونکو. اکثر امراض د همدغه نه زیاتیږي، د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات، د سترګو مشکلات، د ګردو مشکلات، د جلدی مشکلات، دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسو حفظ الصحه نه مراتو. اولیه مواد چې موږ تاسو استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسو یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو، دغه پوهاوی باید وشي، د اقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي، تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعت
کور ودان. نور صاحب وړاندې باوریدون کې هم زنګونه وي خپل پښتنې بکې، خو زرازم هم د څښاک کوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نور ته وایي یو شمیر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري، د څښاک کوبو په بای اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالی او وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي غول لپاره شاید د څاګانو لوبونه هم استفاده وکړي، خو د څښاک کوبو عکس یو شمیر کسان په بای باندې اخلي او فکر کوم د شل لیتر بای هم داسې لاس تر شلو افغانۍ پورې دی، یعنی لیتر په 1 روپیه شات په 2 روپیه سي ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د شل روپیه واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتونو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومي اوبه دي یا هم ک د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنن سړی نسی استفاده کولی، نو څه کول په کار دی؟ غو بیواز له هوادوال لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومي اوبه چې استفاده کوي کاغه دی ویالي وي کاغه د څاوي کاغه د کاریز وي، ځکه هغه لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسان لارې چارې ارزان لارې چارې کوم دي تر څو هغه غد خپل ویالو یا د خپل څاګانو کوم یوبچې څخي ل مجبورای نه هغه ځان ته پاکي کی او هغه ناوړه غیزی کم کی.
لودین صاحب اول خو زه معذرت د دینه غواړم چې د ما پښتو لږ ډېر مشکل لري، که کوم چیرته د ما پښتو خلاصيږي نو
زه هله کوم. نور صاحب تاسو ډیره روانه پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه یم، داسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګورم د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا خارونو کې او اطرافو کې استعمالیږي، دا د چینه دی یا د نلو اوبو دی. اکثر په اطرافو کې د بیاله نه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي هر حالت کې، مثال که ستا ولرو د ستا حفظ الصحه مراعت ونکو موږ په امراض اخته کیږو. مطمئن اوسئ دا اصول دا دی چې ستا مناسب ځای کې نه وي، سر پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی که څوک چې سرمایه دار دی، دا حالت پرې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي آغا کولای شي، اما آغا مسکین و بیچاره و فقیر سے دوڑی لپارا پیسی نلری بیا دوبو لپارا لکومه کی در غستون زکوی مکوز گیریو بل لارا دیده نشته دی سی خلق دی اوبو دی پا اسپاما کی کوخه خونه کی که مگو تاسی آغا میارون وسنجو حد اقل پا نورو نلی که وست دی یو سلو شل لیتر نه دی ورځی مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا دمو خارو کې اکثرا اوس هم سالویخ تر 50 لیتره هغه خلک سي اقتصاد خدای هغه مصرفي، نور خلک د دینم کم مصرفي او د دینه چارم نشته دی. اوس دمو کالیمنزل دی هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنۍ اړتیا ټول په اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو. چې موږ خاصې که غریب دی که بیچاره دی، فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې، اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې، دا کوشش وسي چې خلکو ته اوبو رسېږي. او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو چې خیر دی که زمه راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس مثال سا کال که ورخدو لرو بل کال کې نه لرو، دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا 15 کاله وشو، اوس د دوه کالو درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کو، اوبو حفظ الصحه وساتو. خلک که پیسهدار دي باید د اوبو په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات او ستاسو سپارښتنه او ټینګار دا دی چې د اوبو حفظ الصحه ته باید کار وشي چې هغه د څا اوبو دي که هغه مثلا د ویالو یا د سیندونو یا هم د کاریزونو اوبو دي باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي. دغه راز حکومت هم وایي چې مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کړي تر څو دغه لوی ناورین چې د ټول نړۍ لپاره متوجه دی، خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالي ده، دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري. د څښاک پاک اوبو ته او دغه اوبو د مندلو لارو چارو ته ځانګړې شوې کوم ځای نه مالک نیولې.
السلام علیکم. او فیولا وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه متاثر اړیکنی ولی.
ښه، وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي، کاریزونه هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکړئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي، اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د اوبو د منابعو نه خلکو استفاده کوله، لکه کاریزونه، چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویل کېدلې هغه به صفا اوبه وي خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د 80% نه بار ټول اکثر کاریزونه وشوي دي چې دي وشي دي. او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د موسخیره موسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي، او بعض خلک چې هغه یو تا کار نه شوی هغه وسم د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وبدي. او وبته هغه لاسرسي چې په نړیوال معیارونو او استانډارډونو دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسي نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح وب مهیا کړي. بعضې وخت په خارونو کې اوس د جلال آباد خار وب وسم یعنی د غدزمک لاندې وب یا انډرګراوند واټر چې دي دا اوس متاثر شوی دي، وب ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې وب یو ځل بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلک وب لاسته راوړي چې هغه یا ساګانې دي یا امچینی یا کاریزونه دي، خو په کومه کچه باندې. نو اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبونه استفاده کوي.
بله، او وقار د خپل ژوند کیسه کراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ که جلال آباد بهر اوسئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوئ؟ که د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ.
من خو په خپل د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه څا وهلې ده تقریبا د برمی په واسطه ژوره څا وهلې. په خپل خو مونږ چې د کوم څه اوبو استفاده کوو یقینا صحیح اوبه دي. او زمونږ ګاونډیانو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري، او باز نور خلک به گاونډیان چې دی او د بل د چاګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سهولتونه شته چې د جوار چاګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی هغه لاسرسي د خلکو محدود دی پاکو بوتا اکثره خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شه په مختلف کټګوري باندې داخل کې ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاک وبو ته لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاک وبو ځانته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمو سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو
مننه مهرباني ماجاندی وسه
سلامات وسې ډیره مننه او فی ولا وقار له جلال آباد خارو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څخاک لپاره او په بای اخلي او البته هغه وب هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کېږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کېږي نور سیپ تاسو دا خبره واوریدلې اول به لان دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غجوري څاګانې په کابل کې هم ډیره شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د جوري څا واستري غوي جوري څا باسي ما غریبانو بي وزله کسان بیا د جوري څا واس نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمخ کې رول لري او خلک بل اخر ته وو کې ځکه چې جوري څاونه باسي خو وبونه لري بل طرف ته چې جوري څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څه وایي د جوړو څاګانو د غیزو پاړه
ګورې موږ تاسو د دې چې یو اقلیم سره یا په اباوا سره یا جغرافیه سره افغانستان کې ژوند کوو چې مطلق تللې د لپاره د دې کورښت ولرو وبولرو کورښت ونلرو وبونشته دی دا همدغه کا ګراوند واټر دی او کا سرفیس واټر دی دا ټول د ورست له عمله پیدا کیو و هغه مېستر وو سنې وخت کې خوشبختانه ک شرقي ولایت وو یو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان د لپاره یو حوزه مکمل وو ننګرهار ته د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل ټول ننګرهار بردي هغه دوی لږ زره سوال پدې کې دی حداقل وبولري کا حفظ الصحه هم درست نه دی وبولري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب څخه کې دا کمپنی وو دشت برچی وو دا ساحو کې اوس خلک وبونه لري مهم دا دی چې اوس که حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ زره که یو وری دوه وری مریض شو درې هم وری هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو ته تکیه وکړو دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو دا لاره نه د حل لاره نشته دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو ان شاء الله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کو بل لاره نشته د ترسوسی مدیریت د اوبو مدیریت پاکله کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په وسنه یو لارو چارو باندې مرکه کړې د غبرو سره شي یو بل اوریدون کې ته هم نو بات ورکو چې منتظر پاتې د سره خبرې وکړو بیا بل ګزر په حل لارو باندې تم شو چې د کابل خار د نور لوی خارونو د اوبو لپاره خصوصا د څخاکو بول لپاره لاندې سپارښتنه او حل لارې سیدي ترڅو غو باندې دولت تمرکز کوي اوس به اوریدون کې سره خبرې وکړو ستړي مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري د غوریدون کې استودیو سره وصل دی هله د چغاګي وورو مهرباني
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دی او کی روغ جوړ بس
کور ودان سلامات او سي اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب دې سلام تاسو مرمنو ته وامه محترم اسد الله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خونه په ټوله افغانستان کې یعنی قدرتوامه په ټوله نړۍ کې دا
نو دلته لودین صاحب محترم از افغانستان کې ډیر بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په یلمن ولایت کې محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا دا سیوا ونی یو نیمه ونی کې چې دا سخت وکړل راځه دا کم د یلمن غاتسن چې دی په دې کې تناته او به لودین صاحب محترم بایدل خو د حکومت طرف څخه به نسی وي که وکړي و د خلکو زراعت دی توانی سلودین صاحب نظمر د حکومت ته غوښتنه ده چې دا د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي درته دا وکړي چې خلاص وو
او د څخاکو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسې د څخاکو بول کوم کوي
لودین صاحب محترم ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخاکو به چې دی اکثره کورنۍ خپل ته د ازمیر په سیمه کې دا د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخاکو به دغه څخه د لاس کې او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترم نلکی و توای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې درمزه کې لاندې لودین صاحب د کور د څخاکو به د کور د استفاده لپاره چې موږ کمی وب کارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبوي لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړي دي پر شل متره هم د پخوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دي لودین صاحب باید خلک هم دې ته توجه وکړي وبنه که ځای نه کې ځکه دلته داسې کسان شته لودین صاحب دغه اوس دغه چې ورته وایي د شمسیانې نو دغه سولارې دغه چې د انرژي بیخي مخته تللې ده سولارې اندارې ورته شې دي برمې وهلې دي خلکو ډېرې ژورې برمې وهلې دي نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساتنې د کښته کېږي بعد حکومت دغه ژورې ساګانې مثلا پرې نه دي چې دا ژورې برمې د خلکو کیندي
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو نور صاحب تستړي مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري مهرباني وکړئ غاګ مرازي و ډیره مننه سلامات اوسې کوم ځای نماړي کني ولې دا او تاسو د څخاکو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسې کې راته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالای نه مصیبه
خا اچین نمخ کی مونږ ته جلبات نه وریدون کی اړیکه نیولې وا ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کی اړیکه پرېش ولا اچین نه اړیکه نیولې وا حسابو کو چې به ور سره اړیکه ونیسو نور صاحب راځي چې لګزره حلارو باندې تم شو د څخاکو بول لپاره د لپاره چې د څخاک د وبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلار باندې تم شو چې کېدلې سي اي ام دغه کومه پروژه چې یادې کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بورا وصل کېږي پلازمین کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هواره شي کنه دا پښتنه بل وروسته جواب کې راځي چې دا وريدونکو بیرته وصل شوی استودیو سره د سر خبري وکړي چې اړي کې بیا پرې نشي سړی مشیل اچین نور ځان معرفي کوي او په اچین کې وایي چې د ښا کو بو څنګه تر لاسه کوي
لوزین صاحب دروږه د دې ماشين وارای د نګرهار ولایت سیمه لوسوالای بانډر درینه
خا ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخاکو بل کوم کوي
تاسو د خو ډېر کوم مشکل سره راوړل ته دی غونډه ساحه کې پلی کې یو ساره یو کوي
خا دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغیو کوي نه لوي څانه وبوړي او دا خو بیا یواز د څخاک لپاره لا مغه ځان راوړی او کنه د ټول اړتیا وړو بل مغه ځان راوړی
بس مو کې خبره ده نو ټول اړتیا وړو را جنور په باسه مستګی نه بارانو ځان په دونه ځای کې ځینې چې نه غوندي وڅېږي
نو شاو خو دا سه مامدا پختنه کوله تاسو تقریبا جواب کړ چې ویاله یا کومه بل منبع دی وبونش ته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبله کومه کوي بل لاندلاره شاو خو کښتا یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې پاچین کې او ابه څه د خپل ژوند تجربه کوي سن مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې پاچین کې کتا سوس د لغه محل د وبو سرچینه څنګه وي و سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 15 پټه کاله نه وینم مخکې کومه د سینه وي کاری زینه او دا درا لري دا ځای به ډیر زیات د دغه پاتې موږ نه راوې دغه سینونه د سره کینې قط نشي چې راځي نو ورته وړي وان کړی ساګانې دغه سره د کلی کې او دغه کاری زینه کینې غونډه وي چې څه یې
خا پندش پته کلن عابد صاحب څو وای اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه د وای چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو ساده چې لامغه ځانه د ارتیا ور د څخه کو به د غراز د نور مصرف وب تر لاسه کیږي څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا پاچین کې وب د غسر اقامه شولې او استاد په نظر حل لارې څه کېدل شي
بس ایدت صدا غدا تر اوز کلیدی دیر زیادی بیشی دارم نشتن و ایتوزینی که واو رشینا او بزرلت نم دا وستن ها که من که زلزو زمینه برا برا که پاکو زوی مستاکو نم دا غیی دارا وستن هم دا او خبردار اتلا غزین دولت هم چکن دا وستو تاسیالاتو که ویسی ترخمت هم نیمان شوا دا غزین زمین تیسی چی دغن دا امریکایان و کده ملیوال دا زمین کندیتوری مثل فیشتی دی سرا ازاد که از میرم رسته که مستاک را لگی او اصلا زمین با طول دقو دا پانزیس کالا سرزیس کالا وران سر بیچی تیرا بجورم تا
کور بدان سلامتو سی عابد سیب لحچین ناری کنی ولی و او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې غالي نور سیب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې چې سدید سیب سره مرکه اوریدونکو ته ورواورو تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د څښاک د اوبو د برابرول لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حلارې سدي ترڅو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټول نور لوی خارونو کې د ښاک او ببل اخر اولرو او ژوند دوام پیدا کی
جناب لیډینګ سیټ مشکل وو سنه یو وخت کې کابل کې ستو شایان مشکل دی وو سب یو حد اکثر د ټول کورونه ته جوړ شوی هر یو یو القصالری دا مطمئن وو چې ټول لري فکر وکړ چې 5 میلیونه کداغه وو قسم تقسیم کې کو هغه کورنۍ معلومی یی نو ظرفیت دی معلومی یی څومره ساګانی لري دا یو دوم اوس په هر کوټه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د مدني وبودې تجارت شروع شوی فقط وبودې د انفکلاند نه باسي او خلکو باندې خرڅې د قوم نامه دی ابیتاسیا شده یعنی چارم نشته دی ټول اخلي زم اخله مجبور یو نور وبو ککړ دی دا دوره ستونزه او اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتي منابع یا زراعتي محصولات لکه تاسو فکر وکړئ بادرنګ دی ډېر اوبو ضرورت لري ولیکن فارمول شته دی اکثرا د دې اوبو دغه ځکه اوس نه لري کابل کې چې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمينه ورته برابر دغه درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نه کړي دغه ستونزه نور هم زیاتېږي او بل کال کې که اوس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نورو کې اوبه ونل دغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی حل لاره څه دی حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې دا که په هر صورت کیږي که د پنجشیر نه راوړي که د کاپیسا نه راوړي که د پغمان نه راوړي او که هر څه کوي موږ تاسو اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا 2.5 میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي اوس که 6 میلیونه موږ د 6 میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نور څه کوي نو خو مجبور دی څه ولري هغه همدغه بند شاه و عروض دی بند قرغه دی د ګلباغ و چاراسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او ترڅو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاري اوبو ولري دغه که جاري اوبو ولري د موږ تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کیږي او موږ او تاسو کولای شو چې حفظ الطعام مراد تل لپاره چې اکثرا متاسفانه سیروت اوس ډیر بد حالت دی چې باید پاک شي دا د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کې چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک بعد له دې نه ګراوند واټر نه استفاده ونه کی دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله
نو چاره نشته دی.
نور صاحب یو روسي پښتنه کومه په همدې حل لاره کې آیا منابع دومرستا او بدومرستا چې خلکو ته ورسیږي خلک د څاله استفاده نه پراته وکول سي د څخاکو بو یاد نور ضرورتو به تر لاسه کې کچیر ته دولت لاس پکار شي آیا عملا هم دومره او بو موجود دي په کابل یا نور لوی خارو شاو خوا کې؟
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو هغه د پغمان دی چې پغمان ترچینه نیسي د کابل رود لوګر ناراضي هغه مو بو نه لري د کابل هم او بو نه لري انا فقط د ارغنده د وبخې د پنشیر وبو ده د کاپیسا ده او د پروان ده دا وسم کم دی وبو کغه دغه انتقال سی ډیر ظرفیت دی پکې چې وکول شو سی دغه منظم انتقال سی او وبو مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته وبو رتیږي ان شاء الله او پټانه په دغه نکیږي چې د پنشیر میراوري په هغه ظرفیت سی وسنه دی چون دغه پروژې اکثرا سی موږ تاسو تغییرات اقلیم لپاره مجادله کوو مبارزه کوو زمينه دي د مساعده او سیاد عقل خلق باید ژوند وکي دغه متاسفانه ډیر بودیجه غواړي سرمایه باید ډیر ولرو یعنی حد عقل ک افغانستان زوري نه دتیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمينه ورته مساعد شي سی باید بودیجه پیدا شي دغه فرصتونه و د دې وخت نه د فرصت لا صبر باید عملا کار شروع کا او دغه وبو انتقال
کور ودان نور صاحب ډیره مننه سلامت او صحیح په خبرونه کې ل غډون استاسو ل نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالی اغیز او دغه راس په کابل او نور لوی خارونو کې د پاکو او بو پاړه باندې ځنګل شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکي او بو نه لري اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او خاغلی نور هم ویل چې د حل یوازنی لارې دادی چې د څخاک د بو لپاره یا د نور بو لپاره باید زمکه لاندې او بو نه استفاده کم شي او دولت او د غراز مرستندوی موسی یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي ترڅو افغانستان د زمکه په سر چې کومي او بلری کې هغه د سندونو او بودی کې هغه مثلا د ویالو بودی د هغو بو استفاده شونی کړی ترڅو د زمکه لاندې او بو منابع پیاوړی پاتې شي او په ګن محل کې بدا داسې و حل لارې وي چې افغانستان به د وچکالۍ د لاغېتونه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لورته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوې د اوسنۍ واکمنانو یا د طالبانو د حکومت لخوا نه هغوی یو پروژه هم دالري چې د پنشیر د سینیا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي له هغونه اوبرا ولی کابل ته او د کابل ارتیا ورسره رافقي خو د چارو شنون کې یاد چاپیرال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوانه مثلا پلان او ډیزاین شوی د افغانستان ارتیا ته پکتو ډېرې کمې دي خاغلی سدید وایي چې باید نوې نوښتونه وشي نوې پروژو باندې کار وشي او نوې پروژې ډیزاین چمتو او عملی شي. له خاغلی سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم سره پای ته رسو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که موږ او تاسو وګورو نوې پروژې موږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې موږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې موږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر څلور کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتانه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د روسوي کې چې په هغه کې افتتاح شو، په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړي پروژې دي او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنست شي او زړه چې څه دي هغه مهم دي، اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي
بالکل ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 15 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هیواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې د انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هیواد دی، 1.5 میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمه لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي و د ظاهر شاه ده وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان دی مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده، خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خو دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ وو د مدیریت ماموریت وو هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا د حکومت ته. نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مودرلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې د افغانستان د ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر اسی پذیره کوي د اقلیم بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې. کور ودان همدغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سهکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2023 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي بریښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړ شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بالکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس بې اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی سوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 450 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو غابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډېر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخي تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلاری تا باید اقدام وشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خوس اوبو کوم منبع و نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنجشیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه، هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده لږ تر لږه، هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یوځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سیندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي، دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوي دي دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کړي کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کېږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبا کېدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، د سړکونه جوړیږي، د هوایي پل درته په کار ور باندې روانه ده، دا خامه وزارت دی، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسی.
بله استاد صاحب، او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځای کیږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي، مده کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې ستا چې د وګړي غمو خورل سي، یاد غ نور بندونه چې دی، یاد لوګر سین چې دی، یاد پغمان سین چې دی، چې د سپ کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع ستا، یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابر ولای شي؟
ګوره یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري، نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي، نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ او تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ، بلکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو، نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونو هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه، اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا دا د اوبو په حق له نو د افغانستان په سطح ګوري کوم غو تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په د 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکاونه کې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحه د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وی الته بیا باید دوی د اوبوی ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی تاثیر کې لرلی شي نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي حکومتونه ته منتظر ونه شي
کور ودان سدید صاحب موږ هیله من یو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وک زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د وبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید له تاسو نه ډیره مننه سلامت او صحیح چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وک
او شی باشی باپ کندوري بارانو نا او زما د یاتر مې زبن شو دی د نو نا شی باشی وشی باشی باپ کندوري بارانو نا باران بس کم وری گا شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو ناو زما دو یار پکنڈا اوری بارانو نا مادو لیلا دو دی دلکڑی موسانو نا شیبا شیبا و شیبا شیبا چی ورا شی شی با شی با پکنڈا اوری بارانو ناو زماو دو یار ننی وادو چی ورا شی شی با شی با پکنڈا اوری بارانو نا باران میں خاور کرد عمر ارمانو نا شی با شی با وچ دی دی دن نصیب نوی شی با شی با پکنڈا اوری بارانو نا یو سبا ناشی اور تا جوڑ شی جنجالو ناشی باشی بخیار نکلی شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو نا نصیبی خواد چاتن وائی علو نا شیبا شیبا وزما پٹون میں فل سلام دے شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو نا دامے کالان دے چی اشنا دکون یما شیبا 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 شیبا